شما. حالا در نیم ساعت با اسمت سارون در برنامه خبری باشد.
بیرسیت مننه اتبه جشوی قدرمان واردون که در دی ست پخ پروانه که اوری چیل ترکمنستان سخه در افغانستان للاری پاکستان و هند در تاپی پنوم در گاز و در پروژه عملی کار نن پا ترکمنستان که پیلیشی پا دی اره پا راپورونو سربیر مرکه هم لرو خو لمرای در دی ست خبرونو واروی چی اسدالله لودی نورندی کوی.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکی له اوږده انتظار وروسته نن د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د ګازو د نلیکې کار پیلېږي. په سالنګ کې له سپرلۍ ډک یو بس موټر چپه شوی او د پاکستان پوځ وایي په تیرو 13 میاشتو کې یې د تروریزم پر ضد جګړه کې سترې بریاوې ترلاسه کړې دي. د خبرونو تفصیل: ټاکل شوی ده چې د ټاپي د ګازو د پایپ لاین د جوړولو کار به نن په رسمي توګه د ترکمنستان په پایتخت اشقاباد کې پیل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سیمې د هیوادونو د نورو مشرانو او استازو سره یو ځای د پرانیستې په رسمي مراسمو کې ګډون کوي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان محی الدین نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د ګازو د پایپ لاین دا پروژه افغانستان ته پر نورو ګټو سربیره د دې هیواد د امنیت او ثبات لپاره هم مهمه ده.
دغه خط باندې چې لوله پکې انتقالېږي هم د امنیت په ټینګښت او د ثبات د راوستلو لپاره به هم یو لویه مهمه اغیزه ولري. کار به د ترکمنستان د خاورې څخه د افغانستان تر پولې پورې به په لومړي فاس کې سرته رسیږي.
د ټاپي د ګازو پایپ لاین چې 1.5 کیلومتره اوږدوالی لري په کلنی ډول به 3.5 میلیونه متر مکعب ګاز له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. بلورت افغان ولسمشر اشرف غنی ویلی یو شمیر هیوادونه د همکاری او کومک د زیاتولو پر ځای تروریزم صادروي، خو د دې برعکس ترکمنستان د همکاری لاس غځولې دی. د ارګ د خبر پانی لمخې ولسمشر غنی په خپل وینا کې ویل چې ترکمنستان د افغانستان سره خپل ښه ګاونډیتوب ثابت کړی دی. ولسمشر غنی پرون د سولې، امنیت او پرمختګ لپاره د نړیوالو همکاریو او بیطرفانه پالیسیو په کانفرنس کې چې د سیمې د هیوادونو د مشرانو په ګډون د ترکمنستان پلازمېنه اشقاباد کې جوړ شوی و وینا وکړه. د افغانستان د چاپریال ساتنې د ادارې رئیس وایي اقلیمی بدلون پر افغانستان په ځانګړي توګه د دې هیواد پر کرنې ناوړه اغیزه کړې ده. مصطفی ظاهر چې د پاریس د اقلیم د بدلون په نړیوال کانفرنس کې د افغان هیات مشري کوي، اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي افغانستان اقلیمی بدلون ځپلی دی. د ده په وینا د دې هیواد کنګلونه په ویلي کېدو دي او د هوا نامنظمو څپو دغلته پر زراعت ناوړه اغیزه کړې ده. ښاغلی ظاهر ټینګار کړی چې د پاریس د اقلیم د بدلون په اړه تړون به افغانستان ته د پاکې ټکنالوژۍ انتقال اسانه کړي، خو زیاته کړه چې د یو کم پرمختللي هیواد په توګه موږ هم باید د خپل چاپیریال ساتنې په برخه کې خپل مسؤلیتونه ترسره کړو. دا په داسې حال کې ده چې پرون په پاریس کې د نړۍ تقریبا 200 هیوادونو له 2 اونیو خبرو اترو وروسته د اقلیمي بدلونونو د قابو کولو لپاره د پاریس قرارداد تایید کړ. د سالنګ پر لویه لاره د یوې ترافیکي پیښې له کبله 80 تنه ژوبل او 1 تن مړ شوی دی. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور سره سم دا پیښه پرون ناوخته د جنوبي سالنګ د قبر کلینر په سیمه کې هغه مهال وشوه چې د سپرلۍ یو بس له لارې واوښت او کاندې ته ولوید. د پروان ولایت د ترافیک مدیر وایي چې دا بس د چلوونکي د بې احتیاطۍ له کبله چپه شوی دی.
در سوی مدخ قبل کلینر است کې موټر تیزرانی میکنه، یو چون یخک است کنترل خود کدر افغانستان به یک بغل افتیده کې یک اثر است کې وفات کده کې جنازه شو منتقل دادیم. ای اثر بې احتیاطۍ خود د لیوار است کې موټر بغل شده و چپه شده.
په پروان کې ډاکټران وایي چې لک تر لګه د وټ اپیانو حالت نازک دی. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان پوځ وایي په تیرو 13 میاشتو کې د 3400 وسلوالو په وژلو د تروریزم ضد جګړه کې سترې بریاوې ترلاسه کړې دي. د پاکستان د پوځ ویان اسیم بجوا پرون ویل د 2014 کال د جون د میاشتې راهیسې 438 امنیتي پرسونل هم وژل شوی او 1914 نور ټپیان شوی دي. د پاکستان پوځ د تیر کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې پراخ پوځي عملیات پیل کړل. د پاکستانی پوځ ویان د هم ویلی چې ځواکونه د مهال د ورستیو هغو سیمو په پاکولو بوخت دي چې لا هم پکې وسلوال مرکزونه لري. نوموړي ویلي چې تر اوسه یې په عملیاتو کې د تروریستانو 830 پټنځایونه له منځه وړي. د پاکستاني طالبانو یو شمېر ډلې د پاکستان د حکومت خلاف بریدونو کې لاس لري. په پاریس کې د ملګرو ملتونو په هغه کانفرانس کې چې د اقلیم د بدلون په اړه وو، د نړۍ د هیوادونو راټول شوو استازو د اقلیمي بدلونونو د کمولو لپاره یو نړیوال قرارداد ومانه. د 200 په شاوخوا کې هیوادونو له دوه اونۍ خبرو اترو وروسته پر دې قرارداد موافقه وکړه. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزیر لورانس فابیوس پرون په پاریس کې د دې کانفرنس په وروستۍ غونډه کې وویل: دا یوازې زه اوس د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون له کانفرانس هیله کوم چې په دې اړه د کانفرانس مسوده تصویب کړي، هغه څه چې په اسنادو کې د پاریس کانفرانس یاد شوی دی. لکه څنګه چې لیدل کېږي، په دې اړه عکس العمل مثبت دی او هیڅ اعتراض وجود نه لري. د قرارداد په وروستۍ مسوده کې د سانتیګراد په حساب تر یوې نیمې درجې پورې د مځکې د تودوخه د زیاتېدو د محدود ساتلو په هڅو او په دې برخه کې په هرو 5 کلونو کې د شویو پرمختګونو په څیړلو ټینګار شوی دی. همدارنګه د مسودې په متن کې وړاندیز شوی چې د پراختیا په حال کې هیوادونه باید د 2020 میلادي کال له پیل څخه د اقلیم د بدلون په مالي چارو کې په کلنی ډول 100 میلیارد ډالر ولګوي. راپور نوای پرون سو عراقی سرتیری هغه محل وژل شول چې یو ځان وژون کې بریدګر د سعودي عربستان سره پر پوله د تلاشی پر وی پوسټه برید وکړ. ویل کیږي چې حمله کوونکي په چاودیدونکو موادو بار لاري په انبار ولایت کې د النحیب خارګوټ ته نږدې وي سرحدي پوسټه سره وچووله. راپور نوای د دې سرحدي پوسټه د قومندان په شمول 15 اشپاګ عراقی سرتیری په دې برید کې وژل شوی او لک تر لګ لاس نور ټپیان دي. ویل کیږي چې ځان وژون کې حمله کوونکي د عراق پاوز یونیفورم په تن کړی وو. د اسلامي دولت وسلواله ډلې د دې بریټ مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د ډلې تر دې مخکې هم په دې سیمه کې ورته بریدونه کړی دي. بلورته د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف د عراق په شمال کې د ترکیې د ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه د خپل عراقي سیال ابراهیم الجعفری د دریځ ملاتړ کړی دی. د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت د شنبې په ورځ وویل لاوروف او جعفری د ټلیفون له لارې د دې وزارت په وینا دغلته د غیر قانوني ځواک د ځای پر ځای کېدو په اړه خپلو کې خبرې کړي. د روسیې د بهرنۍ چارو د وزارت خبرپاڼه کې ویل شوی چې دا هیواد د عراق د مځکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت غوښت ملاتړ کوي. ترکیه د عراق له خاورې څخه د خپلو سرتیرو ایستل رد کړي او وایي دا سرتیري د هغو پوځي روزونکو د ساتنې لپاره استولي دي چې د داعش پر ضد جګړه کې کوردي پیشمرګه ځواکونو ته روزنه ورکوي. او وروستی خبر دا چې د سویس چارواکي وایي د سوریې دوه اتباعیې د چاودیدونکو موادو او زهري ګازو د پټولو او انتقال په شک نیولی دي. د سویس لوی څارنوال د شنبې په ورځ وویل د دې دوو کسانو په اړه یې دوسیه پرانیستې ده. د دې چارواکي په وینا سویس دا اقدامات د هغه قانون پر بنسټ کړي چې د القاعده په څیر د سخت دریځو ډلو د مخنیوي لپاره دي. دا کسان د جمعې په ورځ په ژینو کې نیول شوي دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
اته بجې او 8 دقیقې دی. ازادي رادیو اوري. له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ټاپي په نوم د غازو د پایپ لاین عملی کار نن په ترکمنستان کې پیلېږي. له دې نلیکې افغانستان هم خپل غاز صادرولی شي.
دا حق په افغانستان ته ورکول کیږي. اضافي غاز د دې نلیکې په وسیله هندوستان او پاکستان ته د خرڅولو لپاره انتقال کیږي.
دا پروژه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟
مثلا ویلی شو چې د افغانستان د یو هغه بنیادي کارو څخه و د 14 اخر کالو کې به همدغه کاري.
د هرات په هوایي ډګر کې د یوې مرموزې الوتکې پر ناستې پولیسي جرګه کې تاوده بحثونه وشول. د پاکستان پوځ وایي سخت دریځې ځپلې دي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خپرونه کې وړاندې کیږي. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ چپه 12.5 اوریدای شي. په همدغه چپه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي.
نن په اشقابات کې د غازو د هغه پایپلاین د جوړولو کار رسمن پیلېږي چې د ترکمنستان غاز به د افغانستان لاري پاکستان او هندستان ته انتقالوي. د ټاپي په نوم د دې پایپلاین د کار د پرانیستو په رسمي مراسمو کې د نورو مشانو ترڅنګ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم برخه اخلي. په دې اړه نور جزئیات اجمل انوراندی کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ترکمنستان په پایتخت اشقابات کې د تاپی په نوم د غازو د پایپلاین د جوړولو د پرانستی په رسمي مراسمو کې ګډون کړي. د 1.8 میلیارد ډالرو په لګښت د پایپلاین دا پروژه به د ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. خاغلی غنی اشقابات ته د خپل پرونی سفر لپاره مخکې له خپل ترکمن ساری قربان قلی بردی محمدوف سره د تلیفون له لارې د دې پروژې په اړه خبرې کړې او هغه یې د ټولې سیمې لپاره مهمه بللې. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان محیدین نوری هم د پروژه د افغانستان لپاره لبی لبی لارخونو ګټوره بولی. خغلی نوری پرون ازادي رادیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د ترکمنستان څخه د افغانستان لارې پاکستان او هندستان ته د غازو د لیک د پروژه ل درې په لوو د افغانستان لپاره مهمه ده. نو موري ویل لمړی خو د غازو د ترانزیت لارې هر کال له 400 څخه تر 500 میلیون ډالر پورې خالص عواید د افغانستان د دولت خزانه ته ځي. خاغلی نوری دوا نور خلونه د سپګوت کړل.
دوهمه دا چې د افغانستان لپاره په دریو لسیزو کې قرارداد شوی دی. په اول لسیزو کې 500 میلیون متر مکعب غاز، په دوهمه لسیزو کې 1 میلیارډ متر مکعب غاز، او په دریمه لسیزو کې 1.5 میلیارډ متر مکعب غاز به افغانستان باندې د ترکمنستان لخوا پرول کیږي، او دا حق به افغانستان ته ورکول کیږي. ورکول شوی دی چې زموږ هر څومره چې مصرف کو، زموږ مازاد د مصرف، زموږ اضافي غاز او حتی زموږ تولیدي غاز د افغانستان د به هم د دې نلیکي په وسیله هندستان او پاکستان ته د خصولو لپاره انتقال کی. چې دا دوهمه ګټه ده. درېمه ګټه دا ده چې د افغانستان زرګونه خلک به د کار زمینه ورته برابر او په دې نلیکي د دې نلیکي د احساس او د غازو په مدیریت کې به
ټاکل شوې ده چې د دې پایپلاین د هغې برخې د جوړولو د کار په پرانیسته کې چې د ترکمنستان له خاورې تیریږي د پاکستان صدراعظم نواز شریف هم ګډون وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدراعظم نواز شریف تیره اونۍ په اسلام آباد کې د افغانستان د امنیت او ثبات په اړه خپلو کې خبرې کړې وې. اوس داسې هیله مندې شته چې په سیمه کې دا ډول اقتصادي همکاري به د افغانستان په سولې او ثبات کې هم مرسته وکړي. خاغلی نوري په دې اړه خوشبین دی.
دا افغانستان د امنیتي ثبات لپاره هم دا پروژه ډیره مهمه ده، ځکه د لومړي ځل لپاره سیمه ییز هیوادونه لکه هند، پاکستان د افغانستان سره مشابه هوډ او هدف لري، او دغه سیمه ییز همکاري زمینه برابره کړې ده، او دا کولای شي په افغانستان او سیمه کې هغه سیاسي اقتصادي
د تاپی پنوم د غازو د پایپلاین بل او جوړیدو وروسته هر کال 3.5 میلیارد متر مکعب غاز د افغانستان له لارې پاکستان او هندستان ته انتقالوي. ټاکل شوی چې دا پایپلاین به چې 1.15 کیلومتر اوږدوالی لري له ترکمنستان څخه د افغانستان د هرات او کندهار له لارې کوټي او بیا ملتان ته ورسیږي او له هغه ځایه به هند ته لار عمومي. افغان چارواکي وایي د افغانستان په هغه سیمو کې به چې دا پایپلاین ترې تیریږي وزر امنیتي سرتیری د دې پایپلاین د امنیت لپاره وګماري. د ترکمنستان رسنۍ وایي د دې هیواد ترکمن غاز او ترکمن نفت شرکتونه به په ترکمنستان کې د دې پایپلاین د جوړولو د چارو مسولیت پر غاړه ولري. تمه کیږي چې د 2013 میلادي کال تر پایه پورې به د تاپی پروژه په بشپړه توګه فعالیت پیل کړي.
اقتصادی کارپوهان د ټاپی پروژه د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره خورا مهمه یادوي. د اقتصادي چارو کارپو داود مایار ازادي رادیو ته ویل افغان حکومت ته پکار ده چې له ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ته د غازو د دې پایپلاین د انتقال یا ټاپی پروژې د مدیریت لپاره له متخصصانو کار واخلي او پرنيشت چې د عوایدو او ګټو په برخه کې معاملې وشي. له شغل مایار سره سفیر ولاس تانګزی مرکه کړی او په سر کې دا پښتنه ورڅخه کړی چې دا پروژه د افغانستان له اقتصادي ثبات سره څومره مرسته کوي.
دا پروژه چې د مختلف آباد لري، هم سیاست په نظر او هم د اقتصاد په نظر، چې بیشترین تاکید په اقتصاد دی. د سن ویلې شو چې د افغانستان د یو هغه بنیادی کارو څخه و د 14 اخر کالو کې به دغه کاری اقتصادي بود کې فواید په زمینه چې تاکس به یو ترانزیتي مسایل وي، د تقریبا 2000 ډیر کسان ته به اشغال ځایو کې کار پیدا شي، او د پایپ لاین په څنګه به سرکونه پخښ، او افغانستان خپل یو نفتی مملکت ته تقریبا کولای شو چې یعنی په آینده کې د دې تاریخ خپل دستم صادر کی. د اقتصادي آبادی مختلف نور آبادم لري، خو په دې کې هغه دلته د افغانستان د امنیت لپاره یعنی سیاسي بوده دو دم د تاکید ورته چې په دې کې د کوم ممالک چې داخل دي په منطقه فساته اوغوی مجبور دی چې د پارچخ پر منافع اقتصادي منافع خوندي وساتي، ضرور دی چې د امنیت په سلام دلته نظر کې ونیسي.
دا چې د افغانستان تر ټولو لوی اقتصادي پروژه ده او د ترانزیت په برخه کې د گازو د نلیکې او تر څنګه ډیر زیات اوید په 200 میلیونه ډالر مثلا په کال کې افغانستان تر لاسه کوي د ترانزیت لاره، بل اخر دغه پیسو د مدیریت او ظرفیت په خاطر افغان حکومت به څو کې آیا دغه ظرفیت او مدیریت اوس په دوی کې شته؟ په افغان حکومت کې
د مدیریت مسله د افغانستان نظام پوره اداره و پوری پده مسئله کوری ربط لدی چه خوشبخت نده بگو ریس جمهورم چه ده تاکیدیم پا اقتصادی و تجارتی بود بانده ده اما هم در رشته هم ده نو کچر مونگو وکالی شو چه متخصصین پراس کرا ولو ده معاملات ده او ده شخصی منافعون تیر شو نو ده دیر غد کار ده چه دا بوګ اداره هم اقتصاد ته نظر او امنیت ته نظر.
په اقتصادي برخه کې دغه سلوې پروژې کوشي څومره مهمه دي او څومره به افغانستان وکولای شي چې بل اخره په لاند وخت کې خود کفا شي دغه پروژو لاره؟
یو اصلا فرصتونه مملکت ته اکثر راضي، هم په سیاسي بود کې هم اقتصادي بود کې د دې مملکت نو توانایي او ظرفیت پورې ربط لري چې څومره کوای شي چې دا مسائل بر اقتصادي او سیاسي مسائل شي د ډیر زیات سره رابطه لري. دا سره معنی چې دا سره اداره کې دا به یو ډیر قوي بود وي د خودکفایي لپاره، او موږ یو خطه وابستګي مسله ده، دا طبیعي امر ده، یو د تحت تاثیر یا مثلا د نور مملکت ته احتیاج موضوع ده چې دا بیا ځانته مسله ده. فعلي اقتصاد د ویشم قرن اقتصاد د سوایي چې دنیا هغه قوي ترین اقتصاد والا مملکت هم چده په یو نوع بل مملکت ته وابسته ده. ترانزیتی بودم چې همدا یو نوع ترانسپورت ده چې موږ مختلف ډول ترانسپورتونه لرو، هوایي او زمینی، ریل ګاډي، کشتي، او د پاپلاین چې ده تم 15 نوع ترانسپورت ده، یعنی ترانزیت چې ده ډیر مسار ده د ممالک کې او د افغانستان د پاره. ان شاء الله ډیر امیدوار کننده ده.
د ټاپي پروژې په اړه مو د اقتصادي چارو د کارپو داود مایر مرکه اوریدل. د همدې پروژې په اړه د پاکستان د سیاسي او اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې دا پروژه د افغانستان او پاکستان دواړو لپاره ګټوره ده. د دې ترڅنګ د سیاسي چارو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د دې پروژې د کامیابیدو لپاره په افغانستان کې امن او ثبات ډېر ضروری دی. په دې اړه په پیښور کې د ازادي رادیو خبریال زبی الله مومند د سیاسي او اقتصادي چارو له څو تنو کارپوهانو سره شخېدلې او دا راپور یې راستولې.
که هم د پاکستان د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان وایي چې د ټاپي د ګازو د نلیکې ډېره ګټه به افغانستان او پاکستان ته ورسیږي، خو د دې ترڅنګ بیا د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د دغې پروژې د کامیابولو لپاره په افغانستان کې امن ضروري دی. دوی دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د شنبې په ورځ د دغه پروژې د پرانستې په مناسبو کې د ګډون لپاره ترکمنستان ته تللی او ټاکل شوې ده چې نن دا پروژه رسمن پرانستل شي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او اقتصادي چارو کارپوهان دا پروژه پر هند علاوه د افغانستان او پاکستان لپاره ګټوره بولي او وایي چې په دې پروژه سره به په پاکستان کې د انرژي کمښت پوره شي او همدارس به په افغانستان کې زرګونو کسانو ته د روزګار موقع په لاس ورشي. د پېښور پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد پروفیسر امجد یوسفزي په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
د دې پروژه په اړه باندې چې څنګه ملکونه د دې کې انوالو دي، نو د هغې ډیولپمنټ په دې کې ښه کېږي، د هغې جی ډی پي ګروث په دې کې ښه کېږي، د هغې ریسورسز په دې کې سیوا کېږي، د دې علاوه روزګار پیدا کېږي، خلکو په روزګار آمدن به سیوا شي، روزګار به سیوا شي. ټول ممالک لکه افغانستان ته به کوم فایده وي، پاکستان ته هم فایده ده، انډیا ته به هم فایده وي.
د ټاپي د ګازو د نلیکې یو سلو څلوېښت کیلومتره د ترکمنستان په خاوره کې، اووه سوه پنځه کیلومتره د افغانستان او پاکستان کې، لا اته سوه کیلومتره فاصله وهلو وروسته د هند فضل کا خار ته رسیږي. له بلې خوا بیا د سیاسي چارو ځینې کارپوهان هم په دې باور دي چې د دغه پروژې په عملي کېدو سره به د سیمې د هېوادونو ګټې سره وتړل شي چې په نتیجه کې به په افغانستان کې امنیت هم ښه شي. خو د دې تر څنګ دوی دا ټینګار هم کوي چې دغه پروژې د کامیابۍ لپاره په افغانستان کې سوله راوستل ډېر ضروري دي. د سیاسي چارو کارپوه نظیف خان په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
دغه څه د پرمختګ منصوبې یا د انساني ترقۍ لپاره نو دې سره حالات ښه طرف ته ځي، دې سره تجارت په خیالات را پیدا کیږي، دې سره د ترقۍ ذهن را پیدا کیږي چې دا اوس د پاتی په والا باندې چې کوم کار روان دی په دې کې تر ټولو مهم څیز د افغانستان امن دی، ځکه چې دا کی پوینټ دی. په افغانستان کې به امن جوړیږي د دې سره، د دې سره به پاکستان کې هم ترقۍ طرف ته ځي، انرژي کم کرای چې ځي دا به کمیږي. دا د لسو اربو ډالرو یو لویه منصوبه ده، او که چېرته دا کامیابه شوله نو په دې ځای کې د خلکو د حکومتونو دې ته ډېره زیاته روزګار او د هغې ترقي او خوشحالي به راځي دې سره.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نیلا وا د افغانستان ولسمشر هم ترکمنستان ته رسېدلی، او همداراز ویل کېږي چې د هند صدر اعظم به هم د دغه پروژې د پرانستې په مراسمو کې برخه واخلي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ولسی جرګې په هرات ولایت کې د عربي متحده اماراتو د یوې الوتکې د ناستې په اړه پرون د بهرنیو چارو او ترانسپورت وزیران ورغوښتي ول. د ولسی جرګې غړي ویل د الوتکې چې موټر سپرلی او مواد پکې بارول درې اونۍ مخکې د هرات په هوایي ډګر کې کښېناسته، خو هدف یې معلوم نه شو. په دې اړه نور تفصیل د خان محمد سین پراپور کې واورئ.
د هرات په هوایی ډګر کې د متحده عربي اماراتو د یوې باروړونکې الوتکې مرموزه ناسته هغه موضوع ده چې ولسی جرګه یې اندېښمنه کړې او د وضاحت لپاره یې اړوند افغان چارواکي ورغوښتي وو. د ولسی جرګې ځینو غړو د شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې داسې پوښتنې کولې چې دغه الوتکه د هوایي چلند د کومو اصولو له مخې په غیر قانوني توګه د هرات په هوایي ډګر کې ناسته ده. ځینو ویل چارواکي باید ځواب ووایي چې د الوتکې سپارلی څوک وي، او آیا ویزی او افغانستان ته د راتګ قانوني اجازه درلوده او که نه. په دې ورځ دا او دې ته ورته نورې پوښتنې د ترانسپورټ وزیر محمدالله بتاش ته راجې شوې چې جرګې خپلې غونډې ته وربللی وو. د ترانسپورټ وزیر محمدالله بتاش وویل د قطر له هیواد سره د هوایی کارګو په ذریعه د مالونو د لیږد او رالیږد یوه تفاهم نامه لري چې دغه الوتکه د همدغې تفاهم نامې په اساس د هرات په هوایی ډګر کې ناسته وه.
ما با اونا تفاهم نامه اوپن سکای داریم، فضای باز داریم، اونا هر زمان
مونږ لاغه سره خلاص فضا تفاهم نامه لرو، هغه چې هر وخت راځي مونږ ورته اجازه ورکو او لمونږ سره هم ورته چلن کوي. د پرواز پاړه ایمیل رسیدلی وو او مونږ نړیوالو همکارانو ته هم خبر ورکړی وو.
د ولسی جرګې د معلوماتو له مخې د روان لمریز کال د قوس په دریمه د متحده عربي اماراتو د هوایی چلند یوې باروړونکې الوتکې ته د هرات په هوایی ډګر کې د کېناستو اجازه ورکړل شوې ده. په دې اړه ځینې راپورونه دا هم وایي چې په الوتکه کې د قطر پلیټ لرونکي لس کروزین موټر، یو نیم ټن خوراکي مواد او یو شمېر سپرلی هم وي. د ترانسپورټ وزیر وویل د الوتکې ناسته قانوني وه، او دا چې موټر مواد او سپرلی پکې وي دا د بهرنیو چارو د وزارت د امنیتي ارګانونو او د ګمرک د مسؤلینو دنده ده چې قضیه وڅېړي او په اړه اقدام وکړي. د امنیتي ارګانونو د معلوماتو له مخې د یادې الوتکې په ذریعه لیږدول شوي موټر اوس هم د هرات په ګمرک کې دي او الوتکې په هماغه ورځ بیرته پرواز کړی دی. د ولسی جرګې په دې غونډه کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني وویل د قطر هیواد ورسره افغانستان ته د دې الوتکې د راتګ او د سپرلیو او موټرو د لیږد په هکله خبرې نه دي کړي. خاغلی رباني ډاډ ورکړ چې قضیه د قطر له حکومت سره په رسمي توګه شریکه کړې او وضاحت ترې غوښتی دی.
و آمدن میهمانا هیچ تقاضای ویزا از سفارت افغانستان به دوحه نشده.
د میلمنو در اتاک پاړه په دوحه کې د افغانستان له سفارت څخه هیڅ غوښتنه نه ده شوې. هر وخت چې دوی ویزې ته ضرورت ولري زمونږ له خوا یې ممانعت نشته. په دې الوتکه کې د قطر یو وګړی هم نه وو. دا چې ویل کېږي که دې الوتکه افغانستان ته غیر قانوني پرواز کړی وي، موضوع مو د خپل سفارت له لارې د قطر له چارواکو سره شریکه کړې ده.
په دې اړه ځینو رسنۍ ویلي چې دغو کسانو غوښتل د کندهار، هرات او نیمروز په ولایتونو کې د سیمې قیمتي مرغان ښکار کړي. دا په داسې حال کې ده چې څه باندې دوه کاله وړاندې هم د قطر یوې الوتکې د کندهار په هوایي ډګر کې مرموزه ناسته کړې وه او هغه مهال وویل شول چې د قطر د شاهي کورنۍ غړي پکې د مرغانو ښکار ته راغلي وو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د دفاع وزارت په امریکا کې د خپلو دوو منصوبینو تیښته د دوی شخصي عملګڼي وایي چې دا کار به د افغان ځواکونو باور او روحیې ته زیان ونه رسوي. د دې موضوع په اړه د یوسف خان زادران راپور واورئ.
که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې افغان امنیتي ځواکونه دی په غربي هیوادونو کې د زده کړو له ځایه لدرکه او یا د هلته د پناه غوښتنه وکړي، خو افغان چارواکي دا کار فردي عمل ګڼي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری وایي چې په دې اړه یې څېړنې پیل کړي، خو زیاتوي چې دا کار هیڅکله هم د نورو افغان ځواکونو روحیه او اعتبار نه ضعیفوي. ښاغلي وزیری د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال په سلګونو افغان افسران په لویدیځو اروپایي او عربي هیوادونو کې په زده کړو بوخت دي.
او هغه دلته تضمین شوی وی د هغه پاکله باندې دلته پالیسی موجوده ده، خو ټولنه ده دی کې یو نفر یا دوه نفر خپل دنده خوشی کوي او ولته تختی، دا معنا ده دی نه ده چې ټول ماسلین زمونږ ور باندې بے باور شو. د هغه پاکلن سیډنی روانې دي چې کله سیډنی سرته پایته ورسېدي مونږ هغه پاکله معلومات ورکړو.
دا په داس حال کې ده چې تازه د افغانستان د هوایي ځواکونو دوه افسران د امریکا د متحده ایالاتو په جورجیا کې د زده کړو له ځایه تښتېدلی دي. له دې وړاندې په 2014 کال کې هم د امریکا د ماساچوستس څخه د ملي اردو درې افسران کوم چې په زده کړو بخو تښتېدلي او بیا د کاناډا سره په پوله امریکایي پولیسو نیولي وو. د دفاع وزارت یو بل نظامي هم شاوخوا کال مخکې چې د انګلستان په یو غونډه کې باید د افغانستان بیرغ لیږدولی وای، د مخکې د لندن په هوایي میدان کې پاتې شو او د هغه هیواد پناهی وغوښته. په 2010 کال کې بیا یو ځایي 12 افغان عسکر د ټیکساس د نظامي زده کړو له مرکزه تښتېدلی وو. د چارو کارپوهان وایي په ادارو کې نامناسب چلند، اقتصادي ستونزې او د هیواد بې ثباتي د دې لامل کېږي چې خلک په بهرنیو هیوادونو کې پناه اخیستو ته زړه ښه کړي. د نظامي چارو یو کارپوه شاه محمود میاخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: دی وایي طبیعي ده یو څوک چې په نظامي او یا کوم غیر نظامي ارګان کې کار کوي هغه ته باید ژمنه هم ولري. هغه پریکړه چې په اداره کې یو نیم کوم غړی کوي نو طبعا یو شخصي عمل دی، خو دا کار په ټول سیستم منفي او مثبتې اغیزې لري. ښاغلی میاخیل په دې اړه دفاع وزارت ملامت نه ګڼي او د افسرانو دا ډول تېښته لکه د دفاع وزارت په شان فردي عمل ګڼي. نوموړی وایي دا تېښتې په داسې حال کې کېږي چې دفاع وزارت بهر ته د سرتیرو د لیږلو پیاوړی پروسیجر لري، نو په کار ده چې په داسې وخت کې تلونکي کسان د تېښتو په ځای خپل ښه استازیتوب ته پاملرنه وکړي.
د خوست سولې کمیټې ځینې غړي وایي چې د حکومت په داخل کې یو شمېر کړي د سولې د بهیر مخالفت کوي. له بلې خوا د خوست ځایي چارواکي د سولې شورا له غړي سره د همکارۍ ډاډ ورکوي. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل راپور.
د خوست د سولې کمیټې غړي وایي چې په افغانستان کې د سولې په اړه د نړیوالو نژمنتوب او د نظام په داخل کې د دې پروسې پر وړاندې د ځینو کړیو مخالفت او نه همکاري د دې لامل شوی چې د هیواد ته د تلپاتې سولې راتګ ځنډنی شي. دوی زیاتوي هغه کسان چې د سولې لپاره د تماسونو هڅه کوي نو د ځینو فعالو استخباراتي شبکو له لارې ورته ستونزې جوړیږي او پر دوی د وسلوالو سره د اړیکو د لرلو تورونه لګیږي. د خوست د سولې د کمیټې رئیس مولوی حنیف شاه حسینی آزادۍ راډیو ته د سولې د بهیر پر وړاندې یو شمېر ستونزې او ننګونې داسې یادې کړي.
نړیوال چې افغانستان ته د کومک د افغانستان سره کې متحد نه دي. دویم په داخل د حکومت کې بعضې داسې خلک دي چې حکومت ته ځون ډېر نږدې ګڼي، لاکن په حقیقت کې خلک ځوروي، د خپل وطن نه مهاجر کوي. دریم علماو ته سپینګیری هغه خلک چې په کې رسوخ لري هغه ته عام تام د افغانستان حکومت واک نه درکوي.
قومي مشر حاجي عبدالرحمن زدران بیا د سولې شورا په ترکیب نیوکه کوي او وایي چې په دې شورا کې د هغو ډلو او افرادو تاثیر ډېر دی چې په خوای په داخلي جګړو کې برخه درلوده. دی له دې هم اندېښنه لري چې که څوک د وسلوالو سره د تماس نیولو هڅه وکړي نو د کشفي او استخباراتي ادارو لخوا وسلوالو سره پر همکاري تورنېږي.
حکومت نم سر غوښتنه دغه دو چې می کیمزوی ته نشي تلای، اینه دلته استخبارات موجود دي، بیا سل قسمه استخبارات یلته اول روري دغه روش یلته ورته وای چې پلونای چې په دلی ارتلای دی دا د حکومت په مخالفت لای.
بل لوري ته خو سوري حکم خان حبيبي په خپل خبرو کې د سور شورا د غړو لخوا ځینې وړاندې شوي ستونزې او ننګونی ومنلې، خو د سور شورا غړو ته ډاډ ورکړ چې دوی لپاره به د تماسونو او د تګ راتګ ټول شرایط برابر کړي.
ټول هغه نقطې چې هلته نسبتا احساس نارامۍ کېږي هغه هلته به د سور د کمیټې سفرونه شروع شي، د هغو مشرانو سره کښېنئ، ورسئ، انشاءالله اړین امکانات او سهولتونه به موږ درته مساعد کړو. انشاءالله زه باور لرم چې ستاسو سفرونه به لرې پرتو سیمو ته، ولسوالیو ته، کلیو ته انشاءالله العزیز دا بی نتیجه نه دي.
د خوست د سولې شورا غړي داسې مهال د سولې د بهیر پر وړاندې یو شمېر ستونزې او ننګونې په ډاګه کوي چې د جمعې په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غني د آسیا زړه هېوادونو د وروستۍ غونډې د نتایجو په اړه چې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه خبریالانو ته وویل چې د سولې د مذاکراتو د پیلولو لپاره به تر راتلونکو اونۍ پورې عملي ګامونه واخیستل شي او په وینا یې چې دا خبرې به له هغو ډلو سره وشي چې د سولې غوښتونکي وي. افغان ولسمشر وویل پاکستان ورسره منلی څو په خپله خاوره کې د هغو ډلو پر وړاندې اقدام وکړي چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 دی. د دې خپرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو خپرونه لرو، خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه واورئ چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
ټاکل شوې ده چې د ټاپي د ګازو د پایپ لاین د جوړولو کار به نن په رسمي توګه د ترکمنستان په پایتخت اشقاباد کې پیل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي یو شمېر هیوادونه د همکارۍ او کومک د زیاتولو پر ځای تروریزم صادروي، خو د دې برعکس ترکمنستان د همکارۍ لاس غځولی دی. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې رئیس وایي اقلیمي بدلون پر افغانستان په ځانګړې توګه د دې هیواد پر کرنې ناوړه اغیزه کړې ده. د سالنګ پر لویه لاره د یو ترافیکي پیښې له کبله 6 تنه ژوبل شوي او 1 تن مړ شوی دی. د پاکستان پوځ وایي په تیرو 13 میاشتو کې د 3400 وسلوالو په وژلو د تروریزم ضد جګړه کې سترې بریاوې ترلاسه کړې دي. په پاریس کې د ملګرو ملتونو په هغه کانفرنس کې چې د اقلیم د بدلون په اړه وو، د نړۍ د هیوادونو راټول شوو استازو د اقلیمي بدلون د کمولو لپاره یو نړیوال قرارداد ومانه. راپور نوای پرونڅو عراقي سرتیری هغه مهال وژل شو چې یو ځان وژن کې بریدګر د سعودي عربستان سره پر پوله د تلاشی پرې وی پوسټ برید وکړ. د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف د عراق په شمال کې د ترکیې د ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه د خپل عراقي سیال ابراهیم الجعفری د دریز ملاتړ کړی دی. او د سویس چارواکي وایي د سوریه دوات باید د چاودیدونکو موادو او زهري غازو د پټولو او انتقال په شک نیولې دي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. ساعت 8:32 به وقت کابل و 9:02 به وقت اشقاباد پایتخت ترکمنستان، از جایی که امروز کار احداث پایپلاین یا خط لوله گاز تاپی به طور رسمی افتتاح خواهد شد. رئیس جمهور افغانستان هم در این مراسم شرکت دارد. پایپلاین گاز تاپی یعنی ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند با طول 1735 کیلومتر قرار است سالانه 33 میلیارد متر مکعب گاز را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال دهد. 735 کیلومتر این پایپلاین از داخل خاک افغانستان می‌گذرد. بدون شک این پروژه برای افغانستان سودهای زیاد خواهد آورد، از جمله ایجاد شغل و کار و همچنان تقویت اقتصاد. با باور شما این پروژه برای اقتصاد و روابط افغانستان با کشورهای منطقه چقدر اهمیت دارد؟ در برنامه میکروفون شما روی این موضوع بحث میکنیم و نظرات شما را میگیریم. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755 همچنان میتونید از طریق تلفن های افغان بی سیمتان پیام های کوتاه بر ما به دری و پشت رو بفرستید. نام و محلتان را در پیام های خود حتما ذکر بکنین. اگر به انترنت دسترسی دارین از طریق اسکایپ میتونین بر ما زنگ بزنین. آدرس ماست رادیو نقطه آزادی.
بله لکه څنګه چې زما همکار جاوید نعیمی درته ویل، نن په دې خپرونه کې د ټپي پروژې په اړه ستاسو نظرونه اورو. موږ په دې خپرونه کې د کارپوهانو نظرونه هم خپاره کړل. د دوی په نظر دا پروژه نه یوازې اقتصادي ګټه لري، بلکې کېدای شي چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ راکړې ورکړې زیاتې کړي، دوستي زیاته کړي، هم سیاسي او هم اقتصادي روابط تقویه کړي. ستاسو نظر څه دی؟ تاسو څومره ورته خوشبینه یاست د دې پروژې په باره کې چې تر څوارلس کاله هم زیات وخت کېږي امیدونه ولو دا د بالاخره دا امیدونه په حقیقت بدلی شي؟ علاوه په دې چې په ټلیفون کولی شئ او یا هم د افغان بسیم د 1313 شمیرې له لارې خپل نظرونه راسره شریکولی شئ. یوه لاره هم دا ده چې که انټرنیټ لري او سکایپ لري نو د سکایپ له لارې هم له موږ سره تماس ونیسئ. رادیو دات آزادی زموږ د سکایپ پته ده. له دې طریقه د نړۍ له هر ګوټه له موږ سره تماس نیولی شئ. اوس هم د ټلیفون له لارې اوریدونکی لرو، مهرباني کوئ صاحب
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
رحم الله مقدس هم به
بله سه.
بله مقدس، متاسفانه چې ټلیفون مو قطع شو.
دوباره تماس بگیرن. بله
بله، اوریدونکی لرو ځان معرفي کړئ.
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. شنونده عزیز صحبت کنین، تماس شما با استدیوی ما وصل شده.
بله اوردون که ایده خیر دوی خبری و نکری لطفا یو تجر.
بله سلامون و احترامات از دوارو تا محترم اوریدون کتم لانکم عبدالمنان دقیقی مقابل خرابا هم فعالینا
نربانی.
ما پر نظر باند در پاکستان دا پروژه ندیر مفید در پدی خاطر در پاکستان هم پکی گت آرن و یک کلم چال خپل غلامان پر نوی در پروژه تمامانیتون یا اندیویتی مشکلات پر تنست خوی او خبر بلا در امریکا مطال در افغانستان در اقتصاد در دو سر مخالف پر پدې خاطر راغون او ولک هغه ځان ته احتیاج د یو دولت راوي. نو هغه هم چې ترستان باندې کال ډېر تاثیر لري، هغه د ترستان امر مني دا خطر څه او بل یو مثال بل د فساد مبارک خپل تشویم اقدام نشي لول دا د میدان دا پیسې چې مامورینو په لاس باندې مثال راشي دا په مجموع کې مثال ده چې دولت ته تقسیمې نه د فساد غیم پکې کمه ده. نو زما په نظر دا ډېر مفید د افغانستان لپاره ده که امریکا مخالفت ونه کړي ترستان روزي خاطر باندې طالبان بوجي. ډېره
مننه. سلامت اوسئ. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
السلام علیکم. تاسو دوانو عزتمنو ته خپل سلام کوم. تاسو پروډوسر ته شاهزاده نبی نعیم د کونړ ولایت نه تاسو سره
پاره مهرباني کوي صاحب.
ګرانه، موضوع خو ډیره ښایسته موضوع غوره کړی ده. خدای دې وکړي چې د ښانه کارونه موږ افغانان ته پیدا شي او دغه د خارج د تګ نه او پر د مثالي یا د بیکارۍ نه چې دلته افغانان اکثره بیکاره دي. زه چې دلته د کونړ په ولایت کې ګورم، اکثره زموږ پاکستاني ورونه چې د پېښور نه راغلي دلته او مزدوری گانی که که گیل کاری ده و مستری سادی ده و کار شده اغا ده و دلتا کهی نظما غوښتنه مې همداده د دولت نه چې دغه پروژه باید تاسینزا کې یو خو به د افغانستان اقتصاد ته یو 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 ښه پایده به ورته ورسېږي او بل موږ او تاسو په منځنۍ اسیا کې د پولې حیثیت لرو وچه ده. دا چې خارجي هیوادونو سره زمونږ دغه تجارتي هغه جوړ شي، فرض مثال لارو تګ و راتګ هم برابر شي، یا د اتلانت چې کوم دي ته ځي طبعا دا خلک به مونږ سره دوستي کوي، مونږ سره به دښمني نه کوي، زمونږ د افغانانو په خیر باندې به وي. نو زما دغه پلان چې کوم تیریږي، خدای دې وکړي چې دا په سوله ییز ډول سره افغانان د دې ساتنه وکړي او د دې څخه یو پیدا واخلي.
بله ډېره زیاته مننه. یو اوریدونکی هم د سکایپ له لارې لرو، مهرباني کوئ
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
سلام صاحب، مهرباني کړئ.
ایدر هستم از کابل با تماس شدیم.
بفرمایید صاحب.
سلامت باشی. میخواستم درباره این قراردادی که امروز در اشخابات بر
بله صاحب.
متاسفانه چه سکایپ هم قطع شد.
شنونده ما قطع شد از طریق سکایپ. اگر صدای ما را دارین لطفا میشه دوباره تماس بگیرین. آدرس اسکایپ ماست رادیو نقطه آزادی. سروان صاحب، پیام ها هم خیلی زیاد هستن. سید فروخ از لوگر گفته که عملی شدن پروژه تاپی به مدیریت سالم ضرورت دارد تا پول هایش حلف ایف و مایل نشود. بسم الله عزیزی از ولسوالی خوست بغلان نوشته کرده که به فکر ما پاکستان دوباره در پروژه تاپی کدام راه ناحل را گفتن پیدا میکنه، نمیدانم هدفشون از چه هست.
یار بادشاه اصالت له خوست خیلی کلی وایده سی لوی پروژه کولی شي چې لوی خود هیواد ځوانانو ته کار پیدا کړي او زموږ لبلی خاص موږ اقتصاد پیاوړی کی همدارس په امنیت کې شواله راوستلی شي. خو کچیرته پاکستان د ځلې د افغانستان سره د سولې پاړه خبرې ونه کړي نو باید د پاکستان سره زموږ د دغه لوی پروژې قطع کړو. شفیع جان زادران له خوست له نادرشاه کوټ څخه لیکلی وای که څوک ځان ته افغان وای د دې پایپلاین ساتنې د وکړیا ورته دی خوشاله وی.
بله شنونده داریم از طریق اسکایپ، بفرمایید صاحب رادیو هستید.
بله سلام علیکم نعیمی صاحب، سلام به شما و سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او د دادی رادیو ټول
محترم
کارکونکو اوریدونکو ته. فهیم نورانی نابینه مستاس دایمی اوریدونکو د لغمان څخه، واقعا تاسو خو ډیر خولي موضوعات انتخابوي او تاسو موضوعات د قدر وړ دي. زه ډیر زیات خوشاله یم واقعا په دې سوال لسو کالو کې داسې بنیادی کار او بنیادی پروژه افغانستان ته نه و راغلی، منظور شوی نه و یا نه و پلی شوی چې دغه کوم د ګازو پایپ لاین د ترکمنستان نه د افغانستان لارې پاکستان او هند ته چې ګاز ځي. نو دا ډېر ښه کار شوی ده، ځکه یو خو به په دې سره امنیت ښه شي، ځکه دکې د پاکستان او د هند ګټه هم ده او پاکستان خو هېڅکله نه غواړي چې د خپل د منافعو خلاف کوم کار وکړي. نو په هغه ځایونو کې چې دا ګاز تیریږي نو دا پایپ لاین تیریږي، هلته به امنیت هم ښه شي، بل به د کار زمینه برابره شي او په دې هیله چې دغه زر تر زره د دغه کار بشپړ شي. لکه څوارلس کلونه چې په دې په پایله تیر شو، داسې نه چې په پای مام داسې شل دېرش کلونه تیر شي. نو موږ ډېر زیات هیله من یو او ډېر زیات خوشحاله یو، واقعا دا ډېر یو ښه نیک اقدام دی افغانستان ته به د هر له لحاظه ډېرې ګټې.
ډېره زیاته مننه چې
تشکر نورانی صاحب. از شما یک شنونده دیگه در خط تلفن داریم، بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم، شما آمد این لغزر
مهربانی که شما آمد صاحب.
ما دا پښتنه دا دا تاپی پروژه چې پروژه شروع کیږي دا خو ښه کار دی په افغانستان کې، خو دا چې وزم خرابه ده خلک دورې تښتي ګرده ولاړه مهاجر کله بل دولتو ته، دا خو به د یو خاص په افغانستان د ګازو پیسې اخلي باندې بل دولت ته بیا صادري بلې خواته به کارګر ورته په کار شي. ما دغه نه دغه دی چې د دې امنیت به څنګه شي، امنیت به څوک ونیسي چې دغه امنیت اخواته خراب هم دی او دا افغانستان خاطر وزم خراب ده چې دا به دغه اندېښنه ده. نو کنې نو خو شد افغانستان تر دا ده.
بله صاحب ډېره مننه. په دا ډېرو کلونو کې هم یوه عمده مسله هم دا وه چې د دې پروژې امنیت به څنګه شي. د سکایپ له لارې اورېدونکی لرو، مهرباني کوئ صاحب
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است.
محمد سلیم له کوټ څخه منتظر یم. پرلی
مهرباني کوئ صاحب،
ستاسو او ستاسو کارکونکو او رودونکو ته نیکې هلې وړاندې کوم. تر هغه وروسته نظر مې دا دی چې د ټافي پروژه د سیمې د هیوادونو په ګټه خو ده، دې کې شک نشته، خو د دې دپاره چې لا ښه پرمختګ وسي او د سیمې هیوادونو ته لا ښه ګټې ترېنه ورسېږي، زما په نظر یوازې اغه ډلې چې اغه په واک کې یا په حکومتونو کې حاکم ډلې وي دا اغه په موافقه باندې به دا پروژه ښه سرته ونه رسیږي. ځینې ډلې د مثال په ډول چې په افغانستان کې د طالبانو اسلامي امارت په نامه باندې یو لوی ډله ده چې هغه ته د افغانستان په اکثر سیمو کې حاکمه ده، یا داسې نور ډلې چې په اغه سیمو کې حاکم وي چې داغه څخه دا پایپ لاین تیریږي، زما په نظر چې دا غوی سره هم یو توافقنامه وسی، دا به زما په نظر د سیمې د هیوادونو لپاره او د دې پروژې د پرمختګ لپاره لاشه یو ګام وي. او د طالبانو سره د خبرو کولو لپاره خو عادي اوس په قطر کې دفتر هم شته. نو دا می نظر وو، مننه
تاسو ته. د پاکستان دفاع وزیر البته د بی بی سی په وینا ویلی دی چې د طالبانو سره په دې اړه خبرې کوي چې د دې پروژې په امنیت کې مرسته وکړي.
بله و سرون صاحب، یک موضوع دیگه که با اهمیت است دری که البته ترکمنستان هم در زمان حاکمیت طالبان با رژیمشان تماسهایی داشت و یگانه مرز به طرف آسیای میانه که باز بود در او وقت رفت آمد از اونجا امکان داشت مرز ترکمنستان بود، البته به سوی آسیای میانه علاوه بر پاکستان. و از این لحاظ هم ایره بسیاری ها با اهمیت فکر میکنن که طالبان را خواهد داشت که به مذاکرات صلح اونا گام بگذارن.
بله، او ترکمنستان هم شاید لیغی وغاری او اطمینانم تری وحد پوری پیولری چی پایپلاین تخریب نکری. بلا روزون که ده تلیفون لاری لروزان معرفی که آزادی رادیو
مهربونی سب.
بله سلام علیکم.
سلام سب بفرمایین.
سای جلال مایر استم از ولایت بلخ.
بفرمایین آقای مایر.
بله، می پیشنهاد ما می بود اگر همی خط پاپلاین گاز که از سطح افغانستان که میگذره به کشورهای دیگه از این اگر پیشنهاد ما میسته، اگر برای یک قوم توجه نشه، مثلا ما شاهد هستیم که پاپلاین چیز خط ریل تیر شد و برای چند قوم هم داده شد که مثلا همی از یک قوم همه نفر باشه و دیگه باشه. میشن پرسان ما میشه که می چیز پاپلاین گاز هم می رقم نشه که مثلا از یک قریه تیر میشه، باید مردم همون قریه در اون صد کار کنه و در اون چیز باشه، ولی برای دیگه مردم افغانستان که دیگه اقوام و چیز هسته در اون منطقه برش کار داده نشه و فقط برای اون چهار نفره که هسته و بر نفره و قوم و خیش هم.
برای شنونده عزیزی پروژه رتما، شما چون در ولایت بلخ زندگی میکنین میدونین که از شمال افغانستان از طریق جنوب به پاکستان انتقال پیدا میکنه، یعنی اقوام مختلف افغانستان، ولایت های مختلف افغانستان از ولایت خود شما گرفته در شمال افغانستان به شمول هرات، قندان هم از این مستفید میشوند
که از ولایت بدخشان تر نمیشه نال، مثلا میشه که اقوام بدخشان نال اینجا کار نکنه، یا از منطقه تخار، یا مثلا از دیگه جای، از دیگه جای نمیرقمی امکان داره که نال مثلا این به نگیره. نال ما مثلا شاید هستیم خط ریل تیر میشد از منطقه ایرتان، اینجا دیگه اقوام هیچ چیز نداره، فقط همه چهار نفر کسی که بود هم افراد خود جمع کرد برای مقریه و مجای خود هم افراد خود برد، مثلا دمونجا جای بجای کرد برای دیگه کسا کاروبار چیز نشد.
بله، خب تشکر، نظر شما بود سه. سلامت باشین.
بله اردون که لرودزن معرفی که یه آزادی رادیو
از طریق اسکایپ هستن این شنم دیمان. بفرمایید سه.
السلام علیکم، اجدر اسلام گولیم در جالب بادم ایتا سور تماس نیواله ایدم.
مهربانی که سه.
ارور از ما دا غوخته نده دا کم پروژه چلده پا افغانستان که تکی گی نو مثلا مخی چه کم پروژه در الگاری داخل دا ازبکستان پا افغانستان تا پاقی که منگا خپل افغانیک متاسین چه و پاقی که منگا مثلا سوینی ولی گلی دا غوری گل اگه که منگ تیویل چه منگا افغان نشنل کم کخستان چی دی اغا ننیسو نوز منگا دا غوخته نده چه کم افغانستان متاسین دل تشتا نو هغه کوونی سندغه تاسو.
بله سلامت اوسئ.
تشکر سروان سه. بسیار پیام ها هم زیاد هستن، یک چند پیام را هم به خانش بگیریم. خالد صمیم از ولسوالی دولتشاه لغمان نوشته کرده که پروژه تاپی برای پیشرفت اقتصاد و اشتغال زایی در افغانستان بسیار یک پروژه موثر است، به حکومت افغانستان لازم است که از این پروژه برای ثبات امنیت و صلح کشور استفاده از می کنه و این پروژه را گفتن از مافیای اقتصادی باید محافظت کنم. از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس عبدالستار آخوندزاده نوشته کرده که ای خیلی یک پروژه خوب هست. گلمیران عثمانخیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که پروژه تاپی از نگاه اقتصادی برای افغانستان بسیار با ارزش است و همچنان از نگاه سیاسی گفتن خیلی با اهمیت است، چون منافع مشترک کشورهای همسایه ما در اون نهفته و این پروژه هیچ مشکل امنیتی نخواهد داشت. گفتن ای کاش روز ما شاید افتتاح راه ابریشم هم باشیم.
بله، یو بلی مهمی پروژه تی اشاره کرده. عبدالرزاق صاحبزاده د لغمان لالینګار څخه لیکلی وی ل جمهور اشرف غنی باید ټاپی پروژه عیادت داسې تنظیم کړي چې شخصي جیبونه ته لاړ نشي. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکلی د ټاپی پروژه به د افغانستان ډیرو خلکو ته کار پیدا کړي او د افغانستان اقتصاد به هم پیاوړی کړي او د بیکاری اندازه به کم شي. مستغنی د زابل له شاجوی لیکلی د ټاپی پروژه د هیوادونو ترمنځ ممکن یو موثره غیر موزره پروژه وي، یعنی کوم تخریبون که سیاست به پکې نه وي، ځکه د هیله لري چې طالبان به مزاحمت ونه کړي. او سید احمد هاشمی له کندهار لیکری د ټپی پروژه د افغانستان لپاره ډیره ګټه لري ځکه بیکاره ځوانان به کار پیدا کړي او د افغانستان مالیات به زیات شي، امنیت به راشي، اقتصاد به مو هم قوي شي.
یک شنونده داریم از طریق تلفن، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سروان صاحب تاسو هم خاطر سلامونه وایم. رحمانی د کندهار خبرې کوم.
مهرباني کوئ صاحب.
سروان صاحب ډیره ښه موضوع ده، زه خپله هم تېرو دې ته خوشحاله خدای دې وکړي چې دا کار سرته ورسېږي انشاءالله. زما فکر هم په دې کار کښې به څه مشکلات طالبان یا بل څوک رامنځته نه کړي. او خو زه یو بله موضوع لرم، که څه هم دغه د بخښنه غواړم، دغه راډیو سره سروان صاحب لږ مشکل لرو. یو وخت مې بله هم درته وویل
خوشحاله
راډیو دلاسه مو د ازادي راډیو سمه نه سه اورېدلی که تاسو دا خپل
تخنیکستاسو همدغه فرمایش خپلو تخنیکي همکارانو ته ورسوو. هغوی ویل چې دا مشکل تر ډېره حده حل کړی دی، لیکن تاسې اوس هم په کندهار کې دا مشکل لري؟
و بالکل، په دغه منځنۍ څپه کښې بس ماشاءالله چې کله ماتې شروع شي بیا دوې خبرې د هغې اورم، یوه د دې ستۍ د ازادي راډیو اورم، نو بیا یوه هم سړی سمه نه شته کښې به
وا په
منځنۍ څپه کښې فم کښې خو نو موږ په سارا کښې فم.
بله بله، فم نشته. له ډېره زیاته مننه. بیا به هم موږ له خپلو تخنیکي همکارانو سره خبرې وکړو، او که نور اورېدونکي هم په خپله سیمه کښې دا مشکل لري لطفا دې خپل دا مشکل له موږ سره شریک کړي چې د دوی په سیمه کښې هم چاره وکړو.
بله، و یک موضوع سرون صاحب یادآور میشیم برای شنونده ها که در پیامگیر ما هم میتونن پیام بگذارن. شماره های تلفن ما با اگر در منطقه شان البته رادیو آزادی درست کار نمیکنه میتونن برای ما به این شماره ها پیام بگذارن. در ماشین اتومات در رادیو آزادی 07000 846 20 با دری و با پشو میتونین با 0700 27 43 61 پیامتان را بگذارین. 0700 27 43 61.
بله، پدیش میرو بندی تاسی کولی شی چه البته دا اوتومات ماشین دی، پدی بندی خپل پیغام پریش دی چه است او دی خپل سیمی نوم وخلی، او که دا لطفا مکی چه دی چو بجو تر چو بجو تر منز مشال رادیو و آزادی رادیو پیو بل که داخلیش یو بل او تاسو په خبرونه سمې نشئ اوریدی، نو موږ به ډېر خوشحاله شو له خپلو تخنیکي همکارانو به وغواړو چې دا مشکل حل کړي. اوس د ټلیفون له لرې اورېدونکی لرو، مهرباني
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است.
سکین
صاحب سلامت اوسئ. سکین
د کندهار ولایت څخه زحمت ترکوي.
مهرباني کوئ صاحب.
تشکر صاحب. د ټاپي د پروژې څخه یو ګام مخته ولاړ شو، د آسیا زړه کنفرانس تر ډېره د افغانستان پر ثبات، سوله او امنیت باندې اسلام آباد کوربتوب کوه. د بلې خوا اوس د آسیا د سیمه ییزو هېوادونو دپاره د ټاپي پروژه چې زیاته مهمه د افغانستان د اقتصاد، د افغانستان د امنیت، د ثبات او دغه اجتماعي ښېګڼې چې کمې پکښې یادې شوي دي، تر ډېره هغه د افغانستان پنا په باندې خبرې کېږي. بل د یوې خوا لکه څنګه چې تاسو په خبرې سرویس کښې ټکې اشاره وکړه چې پخپله ولسمشر د ترکمنستان هېواد څخه خپل یو ګاونډي په توګه باندې تشکر ځینې وکړي چې هر وخت یې د افغانستان سره ښه ګاونډیتوب کړی دی. راځي افغانستان اوس په دغه اوسنیو شرایطو کښې امنیت ته ضرورت لري، وخت کښې چې موږ د پاکستان سره اوس په ځینو حالاتو کښې په ځینو شرایطو کښې د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ یو. دلته د ساتي پروژه په نقه د پاکستان هم ده، وخت چې د افغانستان لارې څخه د افغانستان پر خاوره باندې 315 کیلومتره دغه پایپلاین تېرېږي، دلته امنیت تر ټولو مهم شی دی. نو دلته په خپل ځینې هېوادونه کوښښ کوي چې امنیت سم واوسېږي، تر څو افغانستان په دغه برخه کښې د ټاپي د پروژې څخه په استفادې سره به موږ څه کړي وي. د ټاپي د پروژې څخه په استفادې سره به لومړی د افغانستان امنیت ډېر شوي، وایي تر 2013 کاله پورې دې پروژې دې دوام شوي. دوهم، افغانستان په اقتصادي برخه کښې ډېرې څه ولري، خو هو موږ تېر 13 کاله ته په کتو سره باید سروان صاحب څه په تجربه باندې واخلو. په تېر 14 کاله کښې تاسې وګورئ چې افغانستان ته د څو هېوادونو مرستې راغلې، خو نن افغانستان پر څه حالت دی؟ بالکل پروژې تطبیق شوي، د کلي او پراختیا وزارت په کلیو باندو ښارو کښې پر سړکونو باندې کار وکړي، خو نن داسې پر کیفیت باندې خبرو، کیفیت څه شی دی؟ نو په دې اساس باندې اوس 500 میلیونه افغانۍ د کاله څخه موږ تاسې د ترانزیت ته لاړ شو، دغه 500 میلیونه که د افغانستان و بودیجې ته په صحیح معنا سره ورسول شي، آیا د افغانستان به خودکفا نه شي؟ افغانستان به د خپلو اقتصادي ستونزو څخه نه شي خلاص؟ دوهم،
بله
شه امنیت تر طول مهم مسئله ده. اوست موز خصوصا پا جنوب غرب اوزا که داخلی پر کندهار را تیریر به هرات خواه تا دی اوست امنیتی ستون ده وقتی چی دلتا امنیت رالی و ایسی پر طول افغانستان که امنیت رالی بهم اوست خلقو ده سپا کرده ده افغانستان غیرت من اولسه پسرکون دواران بیکار چتا چه ده بیکاری چه خسر تکویی و ریشه چانسی راستی اوست چش پا کرده ایسته باید ایدن است دوی پروژه چه تدی بکیشی باید به حکمت سر سوکو مدریجو پروژه پفیر که باید مشتا چخبر اخوان کارگر و اوست رو حق ده بیکاری کچه را چه تکو نو پسرگون کورنی ده خبل اولاد ده روزی ده پار بروری برخمل سی چه مردو سو سر مخامل
بیره منانه سلامت توسی
و نظام میکانیزم ولی
سلامت
باشین سلامت باشین زنده باشین سیب یک شنونده دیگه هم داریم بعد از او برخی پیام های شما بفرمایید سیب رادیو آزادی است
تو خیلی فکر کن
سلام علیکم تو خیلی انداز آباد ولایت پیشاجیل ایرپوالی ستاز پر پرماس کن تیل مفکی فروان سب تا او سرمگری او طول آزادی رادیو کار کن کن ردن کخفر دنی
سلامت تو سیب مربانی کوی
د تاپی په پروژې په اکله خو موږ دونه ویلی چې خدای دې وکړي چې دا په کامیابۍ سره سرته ورسېږي او د دې امنیت په سیاسي او نظامي لحاظ باندې اکمال ته ورسېږي په دې کښې د ټولو افغانانو بلکې د ټولې منطقې برخه ده خدای دې وکړي چې زموږ په وطن کښې امنیت راشي امنیت په سوله پورې تړلی ده تر څو چې د طالبانو او د حکومت او د پاکستان او د امریکا د ټولو سره مصلحت نه وي دا پروژه سرته نه شي رسېدی ځکه چې امنیت یې ډېر مهم ده په عسکرو باندې نه سره رسېږي چې جنګ ورک نه شي دا پروژه سرته نه رسېږي او خدای دې وکړي چې کامیابه شي ځکه چې دا زموږ د وطن دپاره ډېر اهمیت لري او بل سروان صاحب که اجازه یې د رادیو د فریکونسیو په هکله به زه توضیحات در کړم
بله بله ستاسو په سیمه کښې مشکل شته
ونه چې څنګه پر اووه بجې باندې شروع شي دا پر پنځه ویشت نېټه یعنې پر دولس زره اووه څوارلس کیلو هرتز باندې خپرېږي خو د مشال رادیو پر دولس زره اووه دیارلس باندې خپرېږي یوازې پنځه ویشت نېټه دې سره ګډېږي او په منځنۍ چپه کښې ډېر فرق سره لري ستاسو منځنۍ چپه په دولس سوه شپږ نوي او د مشال رادیو په شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز کښې دا بېخي تا خو ته معلومېږي او تخنیکي همکارانو ته معلومېږي دا ډېر سره لرېږي نو موږ له تاسو څخه یو خواهش لرو چې سهار وخت دا خپرونه پر نه څلوېښت نېټره یا یو څلوېښت نېټره زموږ دپاره خپره کړي نو موږ به ډېر خوشحاله واوسو ځکه چې دلته ستاسو خپرونه پر اووه بجې کله کله دغه لنډې څپې کار نه کوي وسته بیا پر پاو باله اووه یا پر اووه نیمې بجې کله کله په وقفهیي ډول باندې
و حتما در این مورد با همکاران تکنیکی ما صحبت خواهیم کرد یک شنونده داریم روی خط اسکایپ هستن اینا بله بیشتر تماسشون قطع شده بود بفرمایید سب
بله سلام علیکم حیدر هستم از کابل با تماس شدیم
بفرمایید آقای حیدر
امروز بسیار زیاد خوش هستم نعیم طیب عزیز که چون قرارداد امضا میشه در ترکمنستان و این بسیار زیاد به سود افغانستان است و این اولین قراردادی است که افغانستان میشه گفت که اقتصادش به طرف خودکفایی روان میشه و اقتصاد افغانستان به پای خود استاد میشه و یک نکته دیگر هم میخوایم اشاره کنم و این است که اکثر مردم به این باور است که سیاست پاکستان تغییر خواهد کرد و از سیاست پوچ خود دست خواهد گرفت و این به نظر من بسیار یک مفکوره غلط است پاکستان هیچ وقت نمیخواهد که در افغانستان آرامی و صلح بیه و به این سیاست خود دوام میده و موضوع اساسی است که ما امروز بسیار زیاد خوش هستم که چنین قرارداد امضا میشه و این بسیار زیاد به سود افغانستان خود بود و بسیار زیاد جوانه افغانستان در کار خود شد و
پرسش یک شنونده را البته نظرشان با شما شریک میسازم شعیب از کابل اینا هم نوشتن در پیام خود که پاکستان به خاطر در این پروژه گفتن سنگ اندازی نمیکنه که منافع خودش خیلی نهفته و گاز به این کشور انتقال پیدا میکنه شما با این شنونده هم نظر هستین یا نه
تا جای هم نظر هستم، به خاطر که این منافع بسیار جزئی است گاز بر از اونا، اما منافع اصلی از اونا چیزای دیگه است که به تمام افغانا واضح است و به خاطر از این منافع بسیار عادی اونا نمیکنن که نمیتونن که منافع اصلی خود خطر بندازن کو و خط دویران است و آبای افغانستان است و بسیار مسائل دیگه. تا جای هم نظر هستم در این باشیف جان، اما اونا هیچ وقت گفتم نمیخوان که منافع اصلیشون چیزای دیگه است و این بسیار یک منافع جزئی است مقابل از اون منافع، هیچ وقت اونا این منافع را در خطر نمندازن.
بله
و تا به حدی که ما به این باور هستم که اگر سیاستمداران پاکستان یک خطر خونم داشته باشه از اون پالیسی که اونا در قبال افغانستان دارن، اون را تغییر نخواد دادن.
برای تشکر میکنیم آقای حیدر از شما. یک شنونده دیگر میتونیم بگیریم چون وقت نشر خبرها میرسه، یک دقیقه فرصت داریم. مهربانی صاحب.
مهربانی صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. لطفا نفسشر چی وقت کم ده؟
بفرمایید صاحب. سلام به شما هم کمه. تیزتر اگر صحبت کنین که یک دقیقه فرصت داریم شنونده عزیز.
بله گفتم پروژه اتاقی انشاءالله از پروژه هست که نه تنها از لحاظ اقتصاد از افغانستان فایده داره، بلکه چون که ما به این مسیر سرک شهرهای هرات و قندهار همیشه بوده باش داریم، انشاءالله به نظر بنده همین پروژه اتاقی انشاءالله خدا امیده که همین امنیت سرک شهرهای هرات.
بله سب
متاسفانه تلفن قطع شو، لیکن پر حال فراه هم یولی غولایتونو سخره چه دیتا پید پایپلاین پری تیریشی و نمیسه مخی واردون که وول چه دیتا پی پروشه دی پاکستان لپاره جزی اهمیت لری، لیکن پاکستانی چارواکی وای چه دادو دوی لپاره تربل هر حواد زیاد مهمه ده، زکر چه پاکستان دی انرژی لسخت بحران سر مخامخته بریخنات کم لری او دوی وای که چه تا گاز ورشینو